احمد سپ تاسو ستړي مشي دا سجرړو د دې صد خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه خپل متحدانو سره په مشوره دی او جرمني په افغان چارو کې د اوشمهاله مرستو ژمنه وکړه. د نور مطالبو تر درپیشندلې مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور کم اجراغ وکړ. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشي لشکي له خوا وغوښتل چې د سولې خبرو ته ور وګرځي او د چې هیوادو مشرانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکیلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده. ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
د امریکا متحده ایالاتونه باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی نیټه خپل ټول پوځان افغانستان وباسي. شغل آستن د جمعې په ورځ خبري غونډې ته دا هم وویل چې د می میاشتې د لومړی نیټه ژمنې ته پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیک توګه ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشي په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناتو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. اغلی شهرزاد اکبر زیاته کړه چې دا جګړه افغانستان ته ډیره ګرانه تمامه شوې چې باید له هرې شېبې او هرې ورځې د ګډې حل لارې د موندلو لپاره استفاده وشي. د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د جنوري له 8 په دوحه کې دی، خو له څو مقدماتي نه سپرته له طالبانو سره خبري ځنډیدلې دي. تاسو د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني یا سنت کام مشر جنرال کینت مکینزي ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. د جیو یا د وو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا او باسره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندې کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیو سرمشیزه د بریتانیا په کوربه توپ وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بیوزلو هیوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل د سرمشیزې ته وویل کورونا او وبا تر هغه ماته نشي چې ټول نړۍ نوې واکسین شوه. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه او 4.5 لک کسان د کورونا له لاسه مړه شوي، خو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 110 میلیونه او 5.5 لک ته رسیدلی. د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړ شي. نوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې ازادي شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پر ده دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پورې به سرتیری یې تور پورې کړی دی. نوالنی تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي پر ده لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لشتر لږ شل تنه مظاهره چان بندیان کړی دي. لسکونه مظاهره چانو چې پکې د مخالف ګوندونو غړي او مدني فعالان شامل و پرون غوښتل د پارلمان د ودانې مخته پرلت وهي. پولیسو دا کسان دې کار ته پرې نه شودل او له دې ډلې لشتر لږ شل تنه ونیول. د موترزونو د تحسن خیمه هم ورړنګ کړه. فعالان په ګورجستان کې د تیر اکتوبر پارلماني ټاکنو او روان سیاسي کړکیچ پر ضد راپورته شوی دي. مخالفین په هغو ټاکنو کې د درغلیو شکایتونه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لشتر لژه 15 پاکستانی ملیشیا سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسول پرته لدی چې خپل نوم واخلي د پنځشنبه په ماښام وویل چې یو ملیشیا په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال وژل شو او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان رسپانې د راپور له مخې د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشیا څلور سرتیري وژل شول. کومې ډلې د دې بریدونو مسولیت نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتون غشتون کې بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه کوي. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ پیل شوې. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمیر نور افغان لوبغاړي په دې شلو ورځو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو لخوا لوبي شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک اساسي رډو ته وویل
یا شورا په لوبغاړو کې خاصې دي چې په بهرني لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره د تاوت مو مدل شي او په هغه حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم بولد تاثیرات اچولای شي.
د پاکستان د غوړ لیک پیل لوبي ماشام په وبجو کې چې پکې کراچي ګینګز او کوټه گلیڈ ڈیٹرز مخامخ کیشه. په کراچی کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبي شي. سبب د راشد خان د ټیم لاهور قلندر او د مجیب الرحمن د ټیم پشاور زلمی لوبوي. اوس د جیرډو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره د سلام مشورې خبر ورکړ او د جرمني سفیر سمید د دې هرکلای وکړ.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
زید په دې واقعیت خوشاله یم چې د امریکا ادارې د افغانستان د سولې د پروسې بیا کتنه پیل کړې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د افغان سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په کابل کې توند خبرګون پارولای. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا موضوع څیړل شوی چې له طالبانو سره څنګه چلند وشي. یو شمیر نور مطالب هم تر نه بجو لا ساتي راډو اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای واشنگتن له ناتو او نورو متحدانو سره د افغانستان په اړه سلام مشورو ته ژمن دی. جو بایدن بیګا د مونیخ امنیتی کانفرنس د وینا پر مهال دا خبره وکړه او په دې غونډه کې د کوربه هیواد جرمني سر اعظم انګلا مرکل د جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 29 نیټې د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. او میرمن مرکل زیاته کړه چې برلین په افغانستان کې له دیموکراتیک سولې ځواک سره د مرستې لپاره د اوږدې مودې په مخه پاتې دوه چمتو دی. سفی الله سنګزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه هوډ یادونه وکړه چې افغان جګړه باید پای ته ورسول شي. ولسمشر بایدن چې د میونیخ امنیتی کانفرنس ته په آنلاین بڼه خبرې کولې د ګډو ګواښونو په وړاندې د امریکا او اروپا په غښتلې همکارۍ او ملګرتیا ټینګار وکړ. هغه د القاعدې په وړاندې د 40 کاله مخکې ګډ ائتلاف یادونه وکړه او وی ویل په افغانستان کې د راتلونکي مزال په اړه هم له نږدې سلام مشورې کوي.
to fight al-Qaeda.
تاسو متحدین له موږ سره یو ځای شوي چې له القاعده سره مبارزه وکړو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د راتلونکو مزل په اړه له ناتو متحدینو او ملګرو سره له نږدې سره مشورو ته متحد دي. زما اداره په کلکه له رواني ډیپلوماټیکي پروسې ملاتړ کوي سو دا جګړه چې 40 کاله په پر کې دودي پایته ورسوي. موږ متحد پاتې کیږو چې ډاډ بنکړو افغانستان بیا هیڅ کله او امریکا متحده ایالاتونو زموږ ملګرو او زموږ د ګټو پر ضد د ترهګریزو بریدونو لپاره ځای ورنکړي.
په امریکا کې د نوې ادارې پر اطلو سره د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري د هغه تړون د بیا کتنې ژمنه شوې چې د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لږ تر لږه د امریکا لپاره هیلې زیاتې کړې وي. امریکا به د بیا کتنې په دې پروسه کې دا ارزوي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. امریکایي چارواکو که څه هم لا دا بیا کتنه نه ده تمامه کړې خو وارده مخه یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قمانداني قمندان جنرال کینت فرانک مکنزي طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي. دیخوا په اروپا کې د افغانستان په ماموریت کې د امریکا تر ټولو لوی ملګری جرمني بیا د امریکا طالبانو د تړون له بیا کتنې خوښ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له دې بیا کتنې په هر کلی سربیره ډاډ ورکړ چې جرمني د اوږدې مودې په هدف په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره چمتو دی.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
Zed pade waqiyat khoshala yuma che de Amerika idare de Afghanistan de sole de prose biya katana pail karida. Germany chamto da che de okde model para pa Afghanistan ki patishi kada kar de mamuriyat de barya pa gata tamamigi. Das de mamuriyat che pa Afghanistan ki la demokratik aw soleiz de wak sara marasta kawi. Watal bayat pade mana nawi che galat zuak ba barlasai momi.
ناټو او امریکا په ګډه په افغانستان کې شاوخوا 2.5 زره سرتیری لري. له دې ډلې 10 زره د ناټو او 2.5 زره د امریکا دي. امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري تړون په اساس د همدې تیرې جنوري تر نیمایي د خپلو عسکرو شمیر 2.5 زره ته راښکته کړ. طالبانو له امریکا غوښتي چې د تړون په اساس تر مې پورې د ټولو عسکرو ایستلو ته ژمنه پاتې شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وینا مو پوره پور کې واوریدل چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو هڅې کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه څرګندونه چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د موقتي حکومت په اړه کړې دي. د افغانستان د حکومت خبرګون پارولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابلوف خبرې د واقعیتونو خلاف بللې دي. تفصیل د اجمل ان پوره پور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له وسنیو واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکه حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په خبرګون کې خبره کړې بیان کې د خاغلی کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټا کی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسې ډلې چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدل نه توجی کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارې او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکنه به ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نو مولې د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروبا د فبروري په 13مه په خپل ونیزه آنلاین خبری غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل.
Полагаем, что в нынешней ситуации требуются дополнительные усилия для
Мария Захарова вай мог ба ورل لوچ پوسنی وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغانی ملی پخلاین پروسه کې د نور خوځښت هڅه پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو. نو درې اړخیز چوکاټ روسیه، امریکا او چین جمع پاکستان پراخه وو. موږ همدارنګل دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زخروه مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر پاړه چې د جنوري میاشتې په ورستیو کې تر سره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې د روان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړیدو تابعیا لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړدي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره ورو بولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونه چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللي هم تند خبرګون خوده لري. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسول دولت دی. دوی په وینا لا یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړه بیایبه او نقصه پابند پاتې شوې دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونه پاړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبرګون راپور اوریده. تمه ده چې روانه اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ماسکو ته لاړ شي. بل لور ته زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د افغان سولې په تړاو د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجو سره وکتل او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم په همدې ارتباط خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او دا موضوع چړلې ده چې لویدیز بل طالبانو سره لدی ورسته څه کوي. خو اوس بیا هم د سولې په ارتباط د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي د ناټو دفاع وزیرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پریکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نه شي. د حاجی محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړه پر بنسټ په خپل شمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه افغانستان ته بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډې دلیده. لکابله راپور لرو.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو له بي پریکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي خایي و ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نسی. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجی محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنس د سولې خبري ډیر هله بخون کې نه بولی.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچي پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
تاکل سبی و چې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي. خو د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ د دغه غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونسوه. د نوموړي په خبره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ناټو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه شوې وه. د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوې هوکړې بیا کتنه کوي. څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د بامفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغې هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په درس کې د ناټو شاوخوا له زره پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوې هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2500 ته راکم کړ.
نړیوالو چاپی خبرونو دا موضوع څېړلې ده چې لویدیز به له طالبانو سره تر دې وروسته څرنګه چلند کوي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
وار آن د راکس خبرونه په دې لیکنه خبره کړي چې له طالبانو سره باید څه ډول چلند وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن باید ژر پریکړه وکړي چې له افغانستانه 2500 پاتې پوځیان وباسي او که پریږدي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکا باید خپل ټول پوځیان د میتر لومړۍ نیټې پورې وباسي. خو د دې په وړاندې طالبانو منلې چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له دولت سره به د سولې خبرې پیلوي. وار آن د راکس وای شپږ میاشتې کېږي چې طالبانو او دولت خبرې پیل کړي، خو په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کېږي او داسې هیڅ نشه نشته چې افغانستان به د ثبات لور ته درومي. خبرونه زیاتوي د سیاسي جوړجاړي په برخه کې له پرمختګ پرته د ځواکونو ایستل دا خطر لري چې افغانستان نور هم له سقوط او بې ثباتۍ سره مخامخ شي. فارن پالیسی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه خپل لیکنه د امریکا د کانګرس د افغانستان د بطالیاتو د ډلې په هغه راپور پیل کړی چې د فبروري په دریمه خبره شوه او له افغانستانه د میتر لومړی نیټې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې احتمالونه اټکل کړي دي. د دې ډلې په راپور کې خبرداري ورکړی شوی چې هغه تروریستي ډلې به بیرته دغه هیواد ته راشي چې د امریکا د 2000 لومړي میلادي کال د حملې په نتیجه کې وځپل شوی او یو وار بیا به د دوو یا درو کلونو په منځ کې پر امریکا برید وکوي. د فارن پالیسی د لیکنی لیکوالان سجن گوهل او ویکتوریا جونز هم د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې د راپور په تایید ویلي په دې صورت کې امریکا په هغه لار پلجدي چې شوروي اتحاد یې شیو او لکه څنګه چې د شوروي اتحاد د پوځونو وتلو ناورین رامنځته کړ، د امریکایي پوځیانو وتل به یې هم رامنځته کړي. د لیکوالو په باور جدي اندیښنې شته چې افغانستان به بیا د 1990 لسیزې په شان د تروریستانو پر ځالو بدل شي، خو دا تر ډیره له دې سره تړلې ده چې د ولسمشر بایدن حکومت سږ کال څه ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ له روغې جوړې مخکې د ځواکونو ایستل به د دې سبب شي چې په دې هیواد کې خونړۍ کورنۍ جګړه ونښلي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د موافقې پر اساس په 1990 میلادي کال ووتل. د جنیوا په موافقه کې افغان مجاهدین شامل نه وو، نو د شوروي پوځونو له وتلو وروسته جګړې دوام وکړ. د نړۍ د مختلفو هیوادونو سختریزي افغانستان ته راغلل او په دې هیواد کې د روزنې کمپونه جوړ کړل. اوس هم که د افغانانو ترمنځ له سولې مخکې امریکایي پوځیان ووزي، جګړه دوام کوي او نړیوالو تروریستي ډلو ته پناه ځایونه په لاس ورځي.
د خوست ګڼ شاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنۍ توکو بیې بې ساري لوړې شوې دي. خلک یې یو ولت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې په دې راپور کې اور
بد بنیم سوار په یو غا سبزی پیسې نه ونی.
او وشت کلن محمد حسن د خوست په خار کې د لاس غړی چلوي. ګرد وهلې چیرې زړې جامع او لسی غړی د بی وزلۍ کیسه کوي. دی وای د ورځې د ټولې خورې سمارای 2 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو به دومره لوړ شوی چې دی او د پسیر ډیر بی وزله کسانې د خستلو توان نه لري.
دا وخت مو تیدا ما په سل په کلداري اوس په سل افغانۍ یا به دا نړۍ ګټه چې بیز روز زړه نم یو علاقه
محمد حسن په کرایي کور کې اوسېږي. وای ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د په څیر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بې انصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور لمخې نیمه زیات افغانان د ورځې له یو ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي په خوای هغه توکي چې په پاکستاني اروپایو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
ایس ته پیر نه درغله مخکې چې مثال مونږ یو شای په 100 شال 100 دیر شو کال دورې خرڅواله، اوس هغه مونږ 100 شال 100 دیر شو غنۍ خرڅو. ځکه چې مخکې مونږ ته په کال دورو په هغه بیا ورکولو سره په غنۍ په هغه بیا ورکوي مجبور چې مونږ په هغه بیا خرڅو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رډیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پنګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډمهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګېره جلبول، د صنعتي خرګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډېرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
امروز حقوق هستیمون رو
له ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د چیو او مونیخ امنیتي کانفرنس په سر مشیزو کې له کورونا وبا سره د مبارزې او د واکسین د پلي کېدو لپاره د ګډې ژمنې ډاډ وشوه. د بریتانیا د سر رئیس بوریس جانسن په کوربتوب د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو مشرانو جمعه د کورونا د نړیوال واکسیناسیون لپاره د 3 میلیارد ډالرو نویو مرستو اعلان وکړ. په دې سره د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره د ټولو مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسیده. جزئیات د سفی الله ستانکزی پورا پورکی.
د فرانسې، جرمني، امریکا، بریتانیا، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشرانو جمعه خپل سرمشریزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسوله. د جیو سرمشریزه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شوه. د دې سرمشریزه په پریکړه لیک کې ډاډ ښودل شوی چې جیو په بیوزلو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق د نړیوال کمپاین په چوکاټ کې 4 میلیارد ډالر نور مرسته هم کوي. په دې سره د کرونا وبا د واکسین د تطبیق لپاره د جیو ډلې لخوا ټولو اعلان شوې مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل کرونا وبا به تر هغو ماته نشي چې ټول نړۍ نوي واکسین شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل شتمن هیوادونه باید خپل 4-5% د واکسین ډوزونه څومره چې ژر ممکن وي بېوزلو هیوادونو ته ورکړي. په ورته وخت کې د میونیخ امنیتي کانفرانس کې هم له کرونا سره مبارزه د بحثونو یو اصلي برخه وه. د دې کانفرانس ویناوالو ټینګار وکړ چې د کرونا وبا په وړاندې ګډ نړیوال عمل ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ټینګار وکړ چې 2021 کال باید داسې کال وي چې ټول بیرته په پښو ودرېږي. هغه زیاته کړه د واکسین په ویش کې باید هیوادونه ګډه همکاري وکړي.
Vaccines must be available and affordable for everyone everywhere.
واکسین باید هر چیرته هر چاته د لاسرسي وړ وي. د واکسین برابرۍ د ژوند او اقتصاد د ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري. هیوادونه باید د واکسین ډوزونه شریک کړي او میلیارډونه پیسې برابرې کړي چې واکسین په بشپړ توګه تطبیق شي. موږ باید د جوازونو د ویش او ټکنالوژي راکړې ورکړې لپاره نړیوالې تولیدي وړتیاوې دوه چنده کړو. د میونیخ امنیتي کانفرنس بل ویناوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس سوچي لنړیوال اتحاد پر د کرونا ماتول ناممکن وبلل. ډاکټر تدروس ټینګار وکړ چې په بیوزله هیوادونو کې د معافیت له حاصلولو پرته به کرونا خپل شکلونه بدلوي چې ورسره به د واکسین اغیزې کموي. د نړۍ ګڼو بډای او مخکښو هیوادونو د کرونا واکسین تولید او تطبیق پیل کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر جولای پورې به 600 میلیونه ډوزه واکسینونه وي چې امریکایانو ته کافي دي. کرونا وبا چې له خبرېدو یو کال او 2 میاشتې تیریږي، په ټول نړۍ کې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژلي. د کرونا وبا د ټولو مثبتو قضیو شمیر بیا 110.5 میلیونه ته رسیدلی دی.
د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښیناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سری سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نشته. د ناسا ماشین د پنځشنبې په ورځ د مریخ پر غولي ښکته شو او د سی ام ځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین اووه میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتره واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نشته. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیټو غوښتنه وکړه. لوید آسټن پرون وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشه په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناتو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوي د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیو یادو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا او باسره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکاري د بیا ژوندۍ کولو په ټینګار پای ته ورسیده. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لږ تر لږه شل تنه مظاهرتچیان نیولی دي. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 15 پاکستاني ملیشه سرتیرو د وشلو خبر ورکوي او نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیل شي. او سدی رډو په منسنۍ صفه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې سدی رډو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. زموږ پرونی د سهار لو د ماشام تر او په دې صفو نیول شي. وړاندې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی په پروګرام کې په کورنیو کې بوختیا دا موضوع په دې پروګرام کې چړل شي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خراغ لاست. آیا تاسو په کور کې سلامه بوختیا لري؟ ولې ځینی خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنۍ کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلای شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړی. سلام بوختیا په کورنۍ کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کس یاد کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سلام بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروف ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارته نفسي مکی ودا سي کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګندونو لپاره په بخمل ټکور چرمه ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډیر راضي ښکارا کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې.
خورجان انځان نو پیژنه
نو می ریحانه د کارتینا اوسیدونکی
ریحانه جانې دغه د موږ مخ کې چې زه ګورم ټیکم ده بخمل ټیکه ده ام دارنګ چرمیم دی دغه څنګه یعنی تاسو چرمیدم را واخستی ښه
او خورجان د ما اورور چې ده بیا موږ ته بخمل ټیکی راوړي بیا موږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار مې وریره مې
فرمایش تاسو راځي که څنګه
او اورور ته مې فرمایش راځي بیا موږ کور کې ورته کار کوو
ښه څنګه خوشاله ستې دې کار سره څومره راحت استې مشکل نه ده څنګه
نه ولا ډیر خوشاله یو دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډیره ښه خبر ده بیا اوس کور کې مصروف یې موږ کور کې مصروف یو اوسګارنی او بلدا چې دې کرونا شرایط ته ګوري باندې اس نه خلک وظیفې لري په کرونا ستې موږ ښه درآمد هم لرو د دې مصروفیت نه ښه عواید هم لرو او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسیږو خپل فامیل سره مې د سنه چې لاړ شو او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډیر مصون ده ځکه چې موږ کور کې یو خپل کار هم ترسره کوو فامیل ته هم رسیږو میلمداري هم کوو چېرته ځو هم او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم دي
دا ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاق لري که څنګه
اوله کوم د امور مې موږ تاسو د کول ټول موږ زکړي خو چې بشاف شوې کتلاق لري بیا موږ د امغه عکس را لګي بیا موږ امغه عکس ته ګورو امغه چرمې پېماته
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې
کور کې مورندار مې له خپلې مریره مې د اوکل مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېر زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې دلته یو بل خوره کم نه ګرځي وړه کین ده خو بیا هم لګیا ده ماشاالله کار کوي نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شان زکړی دی او مکتب ته ځی کنه ذکران نوم درا پېژنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل
ښه زهرا جان ته هم کار کوي چې مې ماته
هو زما امام اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس سره شوم لې اما مدرسې نه به زما دوی سره کار کوم
زده کړې دي چې البته
هو چې مې زده کړې دي بخمال مې زده کړې
چا درته زده کړې البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې هغه چې کول ما کتل ورته او ما غسمې زده کړې
افرین افرین بیا مکتب تمځي چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازه مش پغم سم کې مکتب تم رسیدګی کوم خپل نور کارونه مور سره کوم
ډیره زیاته مننه نو هله من چې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصرف شي ډیره مننه کوم تاسو اندل تازه من غرورم ده نو دی ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويندو سره او څومره خوشاله ده د دې کار نه مهرباني ورور جان زنه پېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدونکو مونږ د چرمی کاروبار کوو دلته کو کې مونږ ته ماته یې مونږ دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګندو خپلې جوړو
اته یعنی د اقتصاد لحاظ سره غټور تمامې ده کار
والا ډیر غټی لري ځکه مونږ ډیر غټه مونږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حصہ څو یې سین کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټا حصہ د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کوټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي
زمنګ په کلی کې د سه خلک ستاده چې د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوند د ازي بازار کې سپینۍ روړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونی ته جوړي هته واړه مشمان په دې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده هم دې میړه ده هم دې خزه ده هم دې مشمان وي ده کرا خزون دې برابر ده نه بیرون جی نه چا سرکار لري نه داو دنګل لري خپل ژوند کرا برابر ده خوشاله دي اقتصاد بيخي خدا په دې وسنه شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناه تم نه کوي
بل اخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په خوا به په کور کې جاکټونه وبدل خو اوس دا کار نه کوي نو ما وړي زیاتوي
زده می دی بافتو دسی وندو چاکتو خوالیو داشان می زده دی کوای سم پسی خو بافتو داشان مگم وستون وقتم بچانو تا کوا چاکتو نمیم کول لورتا می کمیسم جورو خو یعنی وستم وزیفی تر ازم وزیفا می دا نسم کول چوی کم وقت پیدا کم دا خوالیان می زده دی چاکتو نمی زده دی پتلونکون ورشای می زده دی کری می دی تیر می کری بچان تا می دی زده چی و بچان می چی مکتب تطلل دادی مکتب جاکتو نمی آورتا و دل دا با می وبل پا بافتو پا سیخو پا داخل با کول با می آتا آورتا چا وارا وارا بلوزکونه با مورتا جورو نیم قولا خو واس مصرفیت داغ وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصبخینزم خو دوگه نو وقت ما تا نپیدا که مورا چون ورازی واری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخینزم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم
اربا پوهان وای چې سالمه بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګار کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلی دی
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه له څو بودو د ارزښت وړ دی د قیمت وړ خبره ده چې لومړی اغه د اقتصاد د سی کوي سی کورنۍ سره په اقتصادي پلو هم رستو کی او د کورنۍ اغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه لزان څخه تولید کی او بل پلو بدای هم رواني ستونزو په امان کی مثلا موږ ډیر خلک وینو سی د بیکاری لاس حتی نشئی توکو ته مخه کړی دی هم په ځینو رواني ستونزو اخته سوی دی مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوی دی نو کدا په کورنۍ کې دا کار تر سره سی د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده ماشومان او لومړنۍ خوانځي کورنۍ ده او لومړنۍ خوونکي مور او پلار دي که په کورنۍ کې داسې کسان یي سی هغه خپل ځان ته الګو قرار کی یا له هغوی څخه زده کړه وکړي نو تب دا طبیعي خبره ده د هغوی په روان باندې د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیز له ځانه پرېږدي او په هغوی کوی سي له همدغه حرفه په هماغه خپل فامیلي ماحول کې د کورنۍ کې لاسته راوړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روح الله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت سالم بوختیا ځان ته مساعده کړي او کار وکړي
کورودان امین صاحب ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري علت یې څه بولئ تاسې
دا کولی شي څو عمده دلایل لري یو عمده دلیل یې دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی دا به څه ګټه وکړي کچیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي هغوی ته د دغسې سالم بوختیاوې فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي
کوم بوختیا او ته په کور کې سالمه بوختیا ویلې شو امین صاحب قانون را تواخلی
داسې ډیر سالمه بوختیا وی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالمه بوختیا ویلې شو لړډلې مثلا چرمدوزی د جامو ګنڈل خیاطی او هغه کورنۍ چې پلری پراتو سیمو کې موقعیت لري یعنی هغه کښت او زراعت ته لاسرسی لري هغه کولای شي مثلا چرګان وساتي د غوښې چرګان د هګوی چرګان داسې مالداری کولای شي هغه وکي او لدی لري مثلا ښه پیسې کولای شي ترلاسه کی
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمه بوختیا وو بوخت وساتي
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده کچیر ته غواړي چې ناخوالو ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي نو دوی کولای شي د کورنۍ د سرپرست ترڅنګ په کور کې ځان ته سالمه بوختیا رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو د بچیانو د مصارف په پوره کولو همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولای شي دغه سالمه بوختیا ولري مرسته وکړي
د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو خبرلارې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګوریتونکو سلام د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خمو ډېرې اوریدلې دي خدامو لنو اوریدلې چې د اداري فساد لکول ورسته لا په غټه څوکۍ مقرري کی او قادر نورم ډېریږي او څوک د خکې دوه تما نه لري نه رشوتونه کم شول او نه د خار کثافات نه ترافیکی اشاره جوړ شوې او نه په خار کې ترافیکی نظم راغی نه د غریب زوی کار پیدا کړ او نه د زوراور زوی بیکاره پاتې شو د خبرونه په پایل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو
مشاوره
هم بل صاحب څه دی ویل
دا چیرته په دوه درې میاسو کې دیم نوینم
صاحب نیمه درته را پریدي
څوک
صاحب امنیتی کسان
ها ها خای مناسب به نه غنی و خراب ده دامنیا ډیر خیال ساتي
صاحب دام دی لپاره نشم درته راتلې کنه باور وکړه هر شپه په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکو
ته خو ډیر وظیفه شناسو ختی
صاحب اوس دې ته لپاره راغوښتم
ته مشورې لپاره
خاص صاحب څوکم
یو 2 میلیونه ډالر راغلی دي ما ویل څه پی وکړو
صاحب دا خو ډیر خکار شوی دی
هو نو څه خوخه دی دا چې څه پی وکړو
صاحب کدر ته وایم په غوسه بشي
نه ولې به په غوسه کېږم ووایه څه وایې
ما ویل صاحب په دا نږدې همکارانو به دې ویشلي وو وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته صبر دی
دا هم ښه خبره ده تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات همدوی ته به یې ورویشو
او صاحب ډیر ښه کار به وشي هم به یې له تا سره محبت زیات شي او هم به یې له کار سره په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي
سمه ده نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ
ښه صاحب په سترګو
ته خو مې بیا را وغوښتلې
صاحب بیا ډالر مالر راغلی که څنګه
نه ډالر نه دی راغلی یو پرمختللي هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډیر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي
نه نه په غوسه کېږم ووایه څه خبره ده
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه همته خدې په درد خوري
والله ته هم ښه وایې ښه مشوره ده نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو
ښه صاحب په سترګو
ډېر شکرونه دي څه وایې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب لس یې دې ته او د خپلوانو دي، شل نور به یې مونږ نږدې همکاران سره وویشو.
سمه ده، همداسې یې وویشئ، خو پام کوئ چې بې انصافي ونه شي.
په سترګو صاحب، سم په عدالت به یې وویشو. صاحب خیریت وو، څنګه دې راغوښته یم؟
د مشورې لپاره.
بیا څه شی ویشو که څنګه؟
هو دا ځل هر څه په همدې نږدې همکارانو ویشو، په هماغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل، که څنګه دې خوښه ده؟
هو صاحب ولې نه، همدا اوس به یې لیستونه راوړم.
هو لیستونه یې راوړه، ته د څو تنو استحقاق اخلي؟
صاحب زه د پنځو تنو، د ځان مې، د میرمنې مې او د درېو اولادونو مې.
صحیح ده، په دې لیست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه.
ښه صاحب، خدای دې خدر سره وکړي.
خو لومړی به تاسو ټول درې ورځنی ټریننګ ترسره کړئ، بیا به هر چا ته خپله برخه ورویشو.
صاحب د څه شي ټریننګ دی؟ لکه چې د عصري وسایلو د کارولو ټریننګ دی.
نه، د وسلو د کارولو ټریننګ دی.
صاحب پوه نه شوم.
تاسو ټول به د جنگ جبهې ته ځئ او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوئ. څومره یې چې له امکاناتو ګټه اخلئ، له خو یې د دفاع افتخار هم حاصل کړئ.
صاحب د ما خو هم د ملا موري سره لري شوي دي، او هم صاحب د زنګانه سترګه خوږیږي. صاحب که رښتیا درته وایم، په ډیر زحمت درته راځمه.
هغه څلور تنه اولادونه دي راوله.
صاحب هغه خو له ماشومان دي، باور وکړم مشره یا تکلنه ده.
نو تا خو یې برخه د زلمیانو اخیستله.
صاحب هغه خو که رښتیا درته وایم، نفس راباندې ظالم شوی و. صاحب د شیطان کافر دی کور وران شي.
ګارد بل صاحب، لومړی خو د دغه مشاور ټول شته ضبط کړی، او بیا یې د بکوا په دښتې کې خوشې کړی. ټول عمر یې د ځان په ګټه مشورې راکولې.
بادالی
مالغالری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دی،
د ګمرکونو او صاحب نظرۍ.
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي،
د کنزلو او عاشقۍ لپاره.
کبی
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي، او یا به هم بیکاره ګرځي.
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو، نو دوه کارونه خو به وو،
معلمي او تمثیل.
اوس د یو اسری نایی د یوې ورځې یادښتونه واورئ.
اوس د سهار وو بجې دي، یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بېخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي، یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه. او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې. خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا، او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار 9 بجې دي، یو زوړه کار ته ناز دی او وای چې ګیره مې را وخریا. خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کې، هغه ملامت نه دی چې لپرې کې دو ویریږي، ځکه چې مخې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د راتې چادرې چینونه.
اوز د سهار لس بجی دی د سپینګری ګرمې له په یو سات کې ور وخریاله خو ګومان کوم چې خامہ خابو د ګونزو په منځ کې زنی زایونه ناخریلی هم پاتې وی زکه چې زنی ګونزی دومره سره نګ دی وی چې خریلو هیڅ امکان نه درلوده اوز د ماسپخین دو بجی دی یو ځوان ناز دی او وای چې ګرمې خط خط جوړه کا لدی مخکمه د یو بل ځوانګیره د انګلیسی توري د سرچپه ټیپه شان جوړه کړه اوز د ماسپخین درې بجې دی یو ځوان وای چې وختان می فوجي کټ کړه خو پام دی وی چې پورا کټ وهی خو ځای رانیم چې پورا کټ به څه ډول وی په کتلا کې هم نشتا زا یو ډول خوبشي لکټ روسه به بیا سره غزو اوز د مازیګر څلور بجې دی یو ځوان راغله او وای چې د فلم بدماشیم نو دا سر به می داسې را تخري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو اغه وای چې باید داسې خوی وی لکه اینا چې لری د خلکو چیری په کې ښکارا شي زکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلی سر کې د فلم د هلک او جلی چیری خیرو خانه د سکرین پر مخ ښکارا شي اوس د مازیګر پنځه بجې دي یو زوی او پلار راغلل او سرونه می ورته جوړ کړل د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم ما د زوی سرم جوړ ک خو سړی رانغه څو وخت نور مود خود سړی درک ونه لګید چې زوی ته می وویل پلار دې څه شو هغه پرینګ په ژړا شو او وی ویل چې هغه د ما پلار نه وو پلار کې زل لاس ونی ولم او راته وی ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کم اوس د مازیګر شپږ بجې دي سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم په بدماشانو پسې یک نور ډله راشي نو خامہ خابو می فوټبال کی خدا دا چې پایا کې ځان کور ته ورسو
پراوانا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکې وو برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر مسکا اوزه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے باران میں بسڑ خو خو گوری دل راغلے
خبگان وخ کے شب گرٹو بشورا ٹول خوش پکھے خبگان وخ کے شب گرٹو بشورا ٹول خوش پکھے کرن سہارا بموش میں بناو لے راغلے ترون سہارا بموش میں بناو لے راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یادا او لے راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یادا او لے راغلے لکھا باران میں بدل خو خو ورے دانے راغلے ڈیرو تڑل سنگ دیکھ دے چی